द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे پرانو ریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا جی بر ریډیو دی نن د شروع ورځ د 2018 کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده په پیښور کې وخت شوې دی د مسخوتنیاتو په کابل کې دی ونیمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې لس بجې شوې دي د وایس اف امریکا جی بر ریډیو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زوګ مجالوان
او زه بختور شاه
هرکلی وایو لاول هم پام شي مهمو خبرونو ساتو کوتا
د بشری حقوقو اداره وایي د ټولواک حکومتونو او ترهګر بریدونو له امله بشري ازادي اغیزمنه شوې ده فریډم هاوس نومې ډله وایي په دې لړ کې د منځني ختیځ او د افریقي اسلامي هیوادونه ډیر ځپل شوي
په درغلیو او شفافیت نظر ساتونکې نړیواله اداره ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې وایي افغانستان، سومالیا او شمالي کوریا په دغه درجه بندۍ کې تر ټولو لاندې هیوادونه دي
د پښتونخوا ولسی تحریک او نورو سیاسي ګوندونو د پاکستان قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ګډولو او اف سی آر قانون د ختمولو غوښتنه کړې
د فوټا بدمختی به اله ختمیږي چې کله موږ د صوبې برخه شو موږ قبایل چې کلي متا ځان نه بل نه کړی دا پښتانه یو
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه به زمونږ په دې یو سات خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم چې ملګری اوسئ لاول هم ساسو پام راګرځو مهمو خبرونو تفصیل ته په امریکا کې میشت د بشري حقوقو نړیوال تنظیم تر مخه 2015 کال کې امیرانه حکومتونه په ترګر بریدونو کې اضافه او اقتصادي بدحالی په نړیواله ازادۍ کې لوړې درجه کموالی راوستي په خپل کلنیز رپورت کې فریډم هاوس په لسم کال سر پر سر د ازادۍ په کچه کې کموالی ښکاره کړی دی 2015 کال کې رپورت تر مخه 2 هیوادونو کې سخ کال ټیټوالی ښکاره شوی د هر کال نه تر ټولو ډیر تنظیم وایي چې 195 هیوادونو کې 50 داسې ګرځول شوي چېرته چې ازادي نشته او 95 په جزوي توګه ازاده دي په دغه ملکونو کې شام د چین د تبت خپلواکه سیمې سومالیا شمالي کوریا ازبکستان او اریتریا شامل دي
په بدونوانی او شفافیت نظر ساتونکې بین الاقوامي تنظیم ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې افغانستان، سومالیا او شمالي کوریا تر ټولو بدونوانه هیوادونه ګرځولي دې رپورت کې تر ټولو کم نمبر د بدونوانی انتها په ډاګه کوي او د تر مخه سومالیا او شمالي کوریا اتم نمبر ترلاسه کړي او د افغانستان نمبر 11 دی په نوې رپورت کې ویل شوی پاکستان سخت کال په دغه درجه بندۍ کې وده کړې او هلته د تیر کال په نسبت په بدونوانی کې کمی لیدل شوی دی په دغه لیست کې یو هیواد هم سل په سل نمبر نه دی اخیستی چې د بدونوانی څخه د پاکوالي کچه ده خو ځینې هیوادونه دغه نمبر ته ورنږدې شوي دي چې پکې ډنمارک په 1 او فنلینډ او سویډن په 99 نمبر دی د ترانسپیرنسی انټرنیشنل تر مخه د نړۍ شپږ عرب آبادۍ اکثریت هغو هیوادونو کې اوسیږي چېرته چې د بدونوانی کچا تر ټولو زیاتره تفصیل اورو د وایس اف امریکا پر رپورت کې د ماو جلیل نه
په شفافیت او درغلی او نظر ساتون کې بین الاقوامی تنظیم دی ترانسپیرنسی انټرنیشنل د نه هی پورز ویل دی چې د سارک پینځه ملکونو کې پاکستان نیوازینی ملک دی چې د بډو رشوتونو کچه کې خواله راوسته دی نور سلور هوادونه د کال 2014 په مقابله کې کال 2015 کې یا خو هم په هغه ځای ولاړ دی یا یې کچه نور هم خرابه شوې ده د پاکستان لپاره د ترانسپیرنسی انټرنیشنل مشر سهیل مظفر په یو بیانیه کې ویلي دي چې د پاکستان درجه په 3 نمبر باندې ښه شوې ده او زیاته کړې ده چې د پاکستان درجه نور هم ښه کېدی شي که پاکستان د بډو رشوتونو لپاره د بیخي نه برداشت کولو پالیسي خپل کړي او عملی ګامونه واخلي ښاغلی مظفر تما څرګنده کړه چې حکومت به د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان لخوا مشورو ته عملی شکل ورکولو په لړ کې سنجیده ګامونه واخلي او د داسې کولو نتیجې کې به په بډو رشوتونو کې کمی راشي
د خیبر پښتونخوا په 400 کې تیر هفته په باچا خان یونیورسيټي د ترهګرو د حملې وروسته صوبایي حکومت په 1478 تعلیمي ادارو د حفاظتي ګامونو نه پورته کولو په سر مقدمه درج کړي په دغه تعلیمي ادارو کې زیاتره شخصي یا پرایویټ ادارې دي حکومت وایي په صوبه کې تعلیمي ادارو ته د وړاندې نه امر کړی و چې د خپل حفاظت په اړه د قوي ګامونه واخلي، ولې ډېر ادارې اوس هم داسې دي چې حفاظتي تدبیرونه یې د نش برابر دي. د صوبای حکومت د دغې فیصلې په ضد ځینې تعلیمي پوهانو او دفاعي څیړونکو ویلي دي د ولس حفاظت د ریاست ذمواري ده، او دا چې حکومت دې هم ولس ته په ډاګه کړي چې تر اوسه یې په ملي امنیتي تګلاره څومره عمل کړی او څومره ترهګر یې سزا کړي دي.
نن په پیښور کې پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د قبایلي سیمو د آینده په باب یو غونډه شوې ده چې پکې د سیاسي ګوندونو مشرانو او د مدني ټولنې غړو په ستر تعداد کې ګډون کړی. غونډه کې سیاسي مشرانو او برخوالو د اف سی آر د قانون د ختمولو او د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتنه کړې. تفصیل لري ارشد مومند.
په غونډه کې د پاکستان چینا اقتصادي راهداري کې د قبایلي سیمو برخه او مغربي روټ نه رسیدونکو ممکنه ګټو باندې هم خبرې وشوي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود وای چې ټولو ګډونوالو د غوښتنه وکړه چې قبایلي علاقې د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شي.
حواله سره خو ټول دا غوښتل چې د فټه بندبستي به اله ختمیږي چې کله مونږ د صوبې برخه شو او مونږ قبایل چې کوم یو دا څه ځان نه بل نه کړل یو دا پښتانه یو، یعنی ټول پښتون افغان یو، یو په افغانستان شوله بل په وخت کې په هندوستان کې شامل شوله. اوس فاټه چې کومه ده د قبایلو په شکل کې ډېره ساتلې ده، دا قبایل چې کوم دي دا د لاندې نورو پښتنو برخه ده.
سید عالم محسود زیاتوي که مغربي روډ جوړ شي نو قبایلي سیمو ولس هم ترې ډېرې ګټې پورته کولی شي. وایس اف امریکا دیو رادیو پېښور.
دا وایس اف امریکا دیو رادیو ده. شروع پر وز د ملګرو ملتونو لخوا د جګړه ځپلي افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 393 میلیون ډالر غوښتنه شوې ده چې ورسره سخت کال په ګرد هیواد کې د میلیونونو ناچاره خلکو د ژوند بنیادي ضرورتونه پوره کړی شي. مارک بورډن چې د ملګرو ملتونو د بشر دوسته کارونو منتظم دی وایي چې دغه مرستې د خوراک، صحي پاملرنې، مهمې غذا او صفا اوبو په لړ کې به 3.5 میلیون خلکو ته په افغانستان کې د ایچ آر پی د پروګرام تر لاندې مرستې وړاندې کوي.
په شام کې حکومت مخالفه ډلې نن مهمه غونډه کوي چې فیصله وکړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې کېدونکې د سولې خبرې اترو کې ګډون وکړي او کنه. د شام د پاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډی مستورا تیر ورځ په شام کې یو شمیر ډلو ته په خبرو اترو کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو دا په ډاګه نه ده چې دغه دعوتنامې چا چا ته ورکړی شوي دي. خو په شام کې د کوردانو پارټۍ ډیموکراتیک یونین پارټي وای دوی ته بلنه نه ده ورکړی شوې. روس غواړي چې دغه پارټي هم په خبرو اترو کې شامل شي، ولې ترکیې د دغه سخت مخالفت کوي.
د نړیوالو سترو قوتونو لخوا د شام د کړکیچ په حق له د سیاسي حل لپاره د پرمختګ په ټینګولو غږ شوې دي. چرواني د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شو چې د جمعې پر ورځ جنیوا کې به د شام په حق له خبرې اترې پیل کیږي. د برتانیې د ملګرو ملتونو سفیر ماتیو رایکرافت د امنیتي شورا په غونډه کې د نهې پر ورځ ویلی د شام د کړکیچ په حق له ډیپلوماټیک هلې ځلې او د دې کچه 2014 کال کې د جنیوا د غونډې وروسته کمه لیدل شوې. او امریکا سویلی کوریا تر اوسه پورې قطبی کوریا باندې د سزاوارو بندیزونو لګولو په معاملې کې د چین په ملګری کولو کې پاتې راغلی دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری بیجینګ کې چین هم منصب سره د خپل ملاقات نه پس ویلی دي چې چاپیریال کې د بدلون راتلو په معاملې کې ورسره چین ملګرستیا ته تیار دی، خو د قطبی کوریا پر سر ورسره غاړه نوړي.
امریکای وفاقی تحقیقاتی ادارې اف بی آی په اورېګان ریاست کې د هغې ډلې مشر رانیولی دی چا چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې یوه ورشو قبضه کړې وه. د اف بی آی په یو بیان کې ویلی شوي دي چې دغو قابضینو نه د ورشو د قبضې اخیستو په وخت دوی سره ډزې هم شوي دي چې پکې یو مشکوک قبضه دار وژل شوی او یو جوبل شوی دی.
د امریکې کلیولند ښار هغه شپږ پولیس افسران د نوکریانو نه وستې شوي دي چا چې په کال 2012 کې 2 کسان په شک کې وشتي. د ولسی تحفظ ډایرکټر مایکل میګرت د دې فیصلې د اعلان په وخت د وستې شوي پولیس افسرانو نامې نه دي ښودلي. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل. Thank you. من اوریدم کو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی او تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نظم غ خبرونه نیخ پنیغه او ری موسی ملګری اوسه څنګه چروان نه تاسو په خبرونو کې واوریدل په امریکا کې میش د بشری حقوقو نړیوال تنظیم تر مخه 2015 کال کې امیرانه حکومتونو په تراګر بریدونو کې اضافه او بیا اقتصادي بدحالی په نړیوال ازادۍ کې لوړې درجه کموالی راوستي دي. په دې حق لوندې نور تفصیل لري زموږ همکار نصیر احمد کاکا چې سټوډیو سره راغلی دی او د دغه رپورت نور مهم جزئیات به تاسو ته وړاندې کوي.
ډیره مننه وګمه جلوان. دغه رپورت په امریکا کې د فریډم هاوس په نوم د حقوقو د څارنې ادارې نن د چهارشنبې پر ورځ جاری کړی او وایي کال 2015 کې هم ټول نړۍ کې د حقوقو وضع خراب و او داسې لتیرو لسو کلونو راهیسې مسلسل کیږي. دغه ډله وایي د حقوقو په حواله سره د نړۍ د 195 هیوادونو جاج اخیستل شوی چې پکې 2 هیوادونو کې د حقوقو وضع نوره هم راکمه شوی. 50 داسې هیوادونه دي چې هغه بیخي د وګړو لپاره ازادۍ نه لري. یو کم 80 هیوادونه بیا داسې دي چې هلته وګړي د حقوقو لپاره جزوی ازادي لري. دغه رپورت زیاتوي چې شام د چین خپلواک تبتی سیمه، سومالیا، شمالی کوریا، ازبکستان او اریتریا هغه هیوادونه دي چیرې چې د بشري ازادیو په اړه ډیره زیاته وضع خراب ده. په دغه فهرست کې ترکمنستان، غربي سهارا، د منځنی افریقا هیوادونه، سودان، ګینی او سعودي عربستان هم شامل دي. دا ډول که فهرست ته وکتل سي نو د منځنی ختیځ او شمالي افریقا چیرې چې مسلمان هیوادونه دي کال 2015 کې د بشري ازادیو په باب وضع ډیره خراب و. رپورت کې اشاره شوې چې دغه هیوادونو کې وګړو ته څرګنده زیان رسیدلی او ټولواک مشرانو د بشري حقوقو د فعالینو په ضد اقدامات کړي. فریډم هاوس وایي ځینې جمهوري هیوادونه په خاصه توګه اروپایي هیوادونو کې مدني ازادۍ هم زیاتې اغېزمنې سوي او دغه هیوادونه د شام او نور کړکېچ ځپلې سیمو څخه ورغلي پناه غوښتونکو په هکله بې ساري سخت اقدامات کړي دي. رپورت کې ویل سوي روسیه کې د صدر ولادیمیر پوتین لخوا د محروم ساتنې تګلاره دوامداره وه. هغه د آزاد خبریالانو په ضد اقدام کړی او له هیواد څخه بهر یې مداخله کړې.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا د ریډیو دی د خیبر پختونخوا 400 کې تیر هفته په باچا خان یونیورسيټي د ترهګرو د حمله وروسته صوبایي حکومت په 1478 تعلیمي ادارو د حفاظتي ګامونو نه پورته کولو په سر باندې مقدمه درج کړي. خو په هانو دفاعي سیړونکو وایي چې د ولس حفاظت تر ریاست ذمہواری ده او دا چې حکومت د هم ولس ته وخایي چې تر اوسه پورې په ملي امنیتي تګلارې یعنی باندې څومره عمل درآمد کړی دی. دغه تفصیل د ډیور ریډیو خبريال ریاض حسین ناورو.
د ورځ پانو ریپورټونه وایي چې صوبایي حکومت د 1478 تعلیمي ادارو چې پکې کالجونه او زیاتره شخصي سکولونه شامل دي په ضد مقدمه درج کړي دي. داسې ریپورټونه مخې ته راځي چې صوبایي حکومت دا پلان لري چې په تعلیمي ادارو کې یو ځل بیا استادانو ته د وسلو ساتلو اجازه ورکړي چې هغوی په خپله د حفاظت کولو جوګه شي. خو په عبدالولي خان پوهنتون کې د جرنالیزم د څانګې چیرمین شیراز پراچا ډیور ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې باید د ادارو خپل سکیورټي تیار کړي شي او ذمہوار خلکو ته لایسنسونه جاری کړي.
اوورال سیکورٹی انہانسمنٹ دا حکومت او ریاست ذمہواری دا ٹریننگ ورک رشی ہر یو تعلیمی ادارے کی دا سیکورٹی خلق او ضد کسان دا چې هغه کدا کی تربیت ملاو شي چې هغه دا سیکورٹی کنٹرول کول شي. نو دا ٹریننگ پولیس سره، فوج سره او نور ادارو سره چې هغه پرائیویټ ادارې دي چې هغه سره دا تربیت ملاو شي او صرف تربیت تک
سیرنی وای چې په خیبر پښتونخوا کې د سلور سوه اتش پیته تعلیمي ادارو په ضد د مناسب سکیورټي د ګامونو نه اوچتولو په وجه باندې مقدمه درج کړي شوي دي چې پکې د پیښور دننه 155 په مردان ضلعه کې 138 په کوهاټ کې 15 په بنو ضلعه کې 138 او په هزاره ډویژن کې د 13 تعلیمي ادارو د مشرانو په ضد مقدمه درج کړي شوي دي. ماهرین وایي چې د آرمی پبلک سکول د پیښې نه وروسته په ټول هیواد پاکستان کې په ګډه توګه د سیاسي ګوندونو په سلا نیشنل اکشن پلان جوړ کړی شوی و، خو په هغې باندې پوره پوره عمل درآمد مخې ته نه راځي. د پاکستان دننه پخوانی د پولیس صوبایي مشر او د استخباراتي ادارو ډایرکټر شعیب سډل وایي
باتیں زیادہ وہی ہیں، کام کم ہوا ہے. پلان کی جو 20 پوائنٹس ہیں ان کی ٹائمنگز کیا ہیں، کون سا پوائنٹ کس وقت تک.
دوی وائی چی پا قامی ایکشن پلان باندے عمل کم شوی دے او خبر ور باندے زیادتی کی گی. پا دغا پلان کے چی کمی شل نکتے ور کلی شوی بے دا حقید پارا سوخ ندے مقرر کلی شوی چی تر کم پوری با دغا عملی کلی شی. پا دے کے دا خبر ہم نشتا چی دا صوبائی او مرکزی حکومت زیموارے سدی او سنگ با پا حقی باندے عمل درامت کوی. پا دے کے زیادتی مهم خبر داوی چی پا گڑا توگا با دا پلٹن کمیټه جوړولی شي. بل دا خبره هم ده چې د پاکستان د بچاو د قانون د لاندې خصوصي اختیارات ورکړل شول چې پکې خصوصي عدالتونه جوړول شامل وو، نکټا جوړول وو. یو کال اوسو په هغه باندې عمل درآمد نه دي شوی. تش په خوله باندې خبرې کول نه دي، بلکې د ترهګرۍ په ضد عملی ګامونه هم پورته کول دي. د مدرسو د اصلاحاتو ذکر پکې شوی وو، او بل خبره دا ده چې د ترهګر تنظیمونو پندونه به بندول شي، خو تر اوسه پورې هیڅ په نظر نه راځي. د صوبایي حکومت وینا ده چې په خیبر پښتونخوا کې په مجموعي توګه اتش پیت زره تعلیمی وړی او غټ ادارې خپل کار سر ترسوي، او په ټولو صوبه کې په مجموعي توګه 55 زره امنیتي چارواکي موجودګي لري. د صوبایي حکومت د فردا ناممکنه خبره ده چې ټولو تعلیمی ادارو ته سکیورټي ورکړي. یاد دي وی چې وړاندې به په پاکستان کې د کالجونو په سطح باندې د 60 نمبرو عملی پوزي تربیت ورکول شو، خو په کال 2002 کې د جنرال پرویز مشرف په وخت کې دغه د ان سی سی تربیت هم ختم کړی شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
سده باچا خان پوهنتون باندې د تراګر برید ورسته په داسې مهال چې د پاکستان لخوا وینا وشوه چې افغان خاوره د دغې برید لپاره کارول شوې وه، د هغې وروسته یو ځل بیا د پاکستان افغانستان اړیکې چې دي هغه د تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. څېړونکي وایي چې ځینې داسې طاقتونه شته دي چې نه غواړي د دواړو هیوادونو اړیکې هغه سمون اړخته لاړ شي. په دې حقله باندې یو رپورټ اسلام الدین ساجد تیار کړی دی، ساسو په مرته راګرځو.
د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی وایي دې کې هیڅ شک نشته دی ځینې دښمنان دواړو هیوادونو کې عمل لیدل نه غواړي.
د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو د خرابولو کوششونه مسلسل روان دي، تسلسل سره جاری دي. څومره چې د دواړو ملکونو د دواړو مملکتونو مشران او ادارې یو بل ته د نږدې کېدو کوشش کوي او د اعتماد د فقدان ختمولو کوشش کوي، هماغمره چې کوم دینو داسې قوتونه شته دي چې هغې د تعلقاتو د خرابی لپاره او د اعتماد د فقدان د جاري ساتلو لپاره د خپل سازشونو نه چې کوم دین او اغه نه باز ناراضي خپل سازشونه د اغي جاري دي.
د 400 باچا خان پوهنتون تر هغه غربرید کې 2 تنان وجل شوی وو چې پکې زیاتره د دغه پوهنتون مسولین یا طالب العلم دي. هم دغه وجه ده چې په هیواد او خصوصا د پښتنو سیمو کې په دغه غربرید سخ خبرګون مخې ته روان دي، او خلک د حکومت او پوه نه د غښتنی کوي دوی ته د اصل دښمن په ګوته کړی شي او د دغه دښمن په ضد اوس عملی ګامونه پورته کړل شي. د جماعت اسلامي پاکستان مرکزی مشر سراج الحق وای ځنی حکومتي او سکیورټي چارواکي د هند اړخته غوتی اوچتوي، ولې کام د حقیقت نه خبروي.
دوی پرونم دا خبره اشاره کړې ده چې په افغانستان کې د هندستان سفارتخانه داسې اشاره دوی ته ملو شوې دي، او چې په دې ناول پیښه کې ده انډیا لاس مسترد کې دي نشي. ولې دا خبره تر څومره حقیقت ته نو د دې ټول حقایق نه د قوم د خبرولو ضرورت ته زده ویم چې دی وخت کې د قوم نه خبر پټه ساتل دا د حکومت په ګټه نه دي او شپ شپ کول نه دي پکار. واقعي کې هندستان په دې سیس کې ملوث ته نو بیا باید چې حکومت په خپل اغه ټولو پالیسیانو باندې نظر اسانی وکړي چې یو طرف ته دوی د غوښه د دوستۍ خبرې کوي او دویم طرف ته غوي د منګ د بچو په نوستو کې د وجلو د لپاره منسوبې پلانونه او سازشونه کوي.
سیرنکاران دا نظر لري پاکستان افغانستان حکومتي او پوځي چارواکو ته پکار ده په ګډه د هغه ټولو ترهګرو ډلو او پر طاقتونو په ضد یو ځای ګامونه پورته کړي، څوک چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ښه کېدلو کې خنډونه اچوي، او کچره دواړه هیوادونه په یو بل شک او تورونه لګوي نو دواړه اړخو ته امنیت راوستل به دوی لپاره ګران وي. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
قدر منوریدن کو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. په چار صدا کې په باچا خان یونیورسټي باندې د ترهګرو د برید ورستو رپورټونه داسې وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو کې اضافه شوې ده، او امنیتي ځواکونه دغه کډوال تنګي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR په پاکستان کې وایاند دنیا اسلم خان په دې اړه باندې څه وایي. مرکه ورسره کړې ده د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان.
د اي پي اس د اټاک بعد خو بيخي زیات د افغان کم په پاکستان کې و. په دا کې هغه افغانان چې ريجستريشن کارډونه سره و پاکستان کې دی او ريجستريډ مهاجر په حیث اوسېږي، او هغه افغانان چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه باندې اوسېږي، دا دواړو ژوندونه په ډېر مشکل کې و. د باچا خان یونیورسټي چې کوم واقعه شوې ده، د هغه بعد دونه زیات شمیره کی UNHCR ته شکایتونه نه دی ملاو سوی. په دې کې زموږ په پورا سلو صوبو کې هیلپ لاین نمبرونه دي چې هغه کیمپ کې میشت افغانان ته هم معلوم دي، او نور علاقو کې چې کم خلک دي هغه ته هم معلوم دي. نو دا نمبرو په لاره باندې مشتره معلومیږي، او چې کوم د UNHCR سره مرستې ادارې دي دا هم په لاره مشتره معلومیږي چې حالات څه دي. کېدلای شي چې په داسې علاقو کې چې اوس هم هغو ته د حکومت د خوا سره دا معلومات نه دي کال سوی چې ريجستره افغانان سره په کار نه ده چې وحل یا نیول وسی. البته کېدلای شي دا پېښ شوی چې کوم افغانان سفر کی او خپل پی او آر کارډونه نه ورسره، د هغو د خاصه د شکایتي چې پولیس هغه ونیسي یا پیسې وسواخي، او د داسې د مخنیوي لپاره د UNHCR د قانوني مرستو چې کوم ټلیفون نمبرونه یې ویداري دي، که کیس پر وخت باندې رپورټ شي نو پر وخت باندې UNHCR هم ورسره باندې داخله د جیل تا د سبا پچاو شي.
سمه ده. خو دغه تاسو چې وویل چې د چا رجسټریشن نه وي شوی، د نادرا د لارې یا هغې سره دغه کارډونه نه وي، دغه افغان کډوال چې دلته اوسېږي، آیا دغه کمزوري د هغې ده چې کوم اوسېږي، یا دې ته دغه موقع ورکړلی شوې ده چې دې خپل رجسټریشن وکړي؟
رجسټریشن دپاره ضروري والا چې د حکومت پاکستان مطلب تاریخ به زه تاسو ته ووایم چې رجسټریشن د کوم افغانان ده اوس ولې څو افغانان نو رجسټر شوي یا د رجسټریشن څه پاته شوي وو. په کال 2015 کې د پاکستان حکومت اول وار د افغان مهاجرینو مردم شماری کړې وه، او چې چا چا کوم افغان په هغه مردم شماری کې حصہ اخیستی وله هغه ټول بیا په کال 2016 کې رجسټر شوي وو، او د نادرا د خواسه ټولو ته پی او آر کارډونه ورکول شو. خو چې کوم وخت مردم شماری او بیا رجسټریشن شروع ولو، ډېر افغان چې ها وخت په پاکستان کې میشت ولو هغه نه هم خبر چې ولې د بیری د وجه یا یو څه فکرونه اندېښې ورسره وې، هغه ځانونه نه کو رجسټر، او دا د دې د خپلې خوشي او د خپلې رضا فیصله ده چې بار بار د ویونکو باوجود د میډیا په لارې د شورا میټینګو په لارې خلکو رجسټریشن ته ځان نه راوستو، مردم شماري ته ځان نه راوستلو. نو په دې ته 2016 د رجسټریشن نه بعد په پاکستان کې بیا نوې رجسټریشن نه اوسوي.
دنیا اسلم خان، که دا راته وایي چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې میشته دي او د پی او آر کارډونه لري، د دې وخت د 2015 کال دسمبر میاشت ښودلی شوې وه، آیا د پاکستان حکومت لخوا دغه افغان کډوالو ته نور وخت ورکړلی شوی دی؟
د پاکستان حکومت د خاص افغان مهاجرینو چې د سیاسي سره پی او آر کارډونه ورسره دي، او هغه کارډونه په 2015 په اخره کې ایکسپایر شو. شپږ میاشتې موده کې اضافه شوې ده، او دا شپږ میاشتې اضافه چې ده دا یو نوی ډیډ لاین نه دی، دا چې یو عارضي ایکسټینشن دی. په دې کې د پاکستان حکومت چې کومه سټریټجي ده، په هغه کې د سفران وزارت حکومت پاکستان ته سفارش شوی دی چې افغانانو ته د 2018 کال پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکول شي. خو تر اوسه پورې د پاکستان کابینه ته دا ستراتیژي نه ده پیش کول شوې، او تر اوسه پورې د پاکستان د کابینه له خوا په دا ستراتیژي باندې هیڅ رد عمل نه دی راغلی. نو د هغه وخت پورې چې دا ستراتیژي د کابینه په یو اجلاس کې منظوره کیږي، د پولیسو د خوا د تنګولو یا د نیولو د مخنیوي لپاره د پاکستان وزیر اعظم د شپږ میاشتې ایکسټینشن ورکوي. موږ امید کوو او پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې ژر د جراتي ستراتیژي د حکومت افغانستان ته هم د پاکستان حکومت ورکړې و هغه باندې عمل درآمد وکړي چې دا شارټ ټرم اکسټنشن ختم شي او خلک خاص کر چې کوم افغان سټوډنټس په پاکستان کې سبق وايي مهاجرین د هغه ستونزو ته وګوري او د هغه لپاره د اکسټنشن د 2018 کال پورې کې.
دنیا اسلام خان ستاسو یو جهان مننه.
تاسو هم ډیر مننه.
احسان محمد خان وایس اف امریکا دیو ریډیو پېښور.
روپای ټولنه په یورپ کې غیر قانوني پاکستانیانو د واپسې په حق له د مشکلاتو شکایتونه کړې دي او خبرداري هم ورکړې دي ک چرې د دې غیر قانوني خلکو د بیا ستنېدلو لوزنامې باندې عمل کولو کې پاکستان پاتې راغلي نو پر ضد به کاروایی کوي. نور تفصیل لري الیاس خان په خپل دې رپورت کې.
اروپای اتحاد د جلاوطن پاکستانیانو واپسې کې روڼاندې مشکلاتو شکایتونه کړې دي او خبرداري ورکړې ده کچرې د دې خلکو د بیا ستنېدو لوزنامې باندې عمل کولو کې پاکستان پاتې راغلو نو پر ضد یې کاروایی کېدې شي. اروپایي هیوادونه څوک چې د دویم جنگ عظیم نه وروسته دا وخت د نړۍ بېلابېل هیوادونو لخوا د ټولو نه زیات مهاجرو یا کډوالو برداشت کولو مخه دا تېر کال د نومبر په میاشت کې پاکستان ته ویلي وو چې د قانوني دستاویزاتو نه بغیر په غیر قانوني طریقې سره یورپ ته راتلونکي پاکستانیانو د واپسې په حواله سره معطل کړی شوی لوزنامه دی دوباره پر ځای کړی شي. یاد دی وی چې پاکستان په هغه 15 هیوادونو کې یو هیواد دی د چا وګړي چې تیر کال یورپ ته راتلونکي لس لکه مهاجرو کې شامل دي. خو په دې کې زیاتره د روزګار په تکل کې دلته راغلي وو او د دوی تعلق په حال کې د جنگ نه ځپلي سیمو نه هجرت کولو مهاجرو یا کډوالو سره نه وو. د فرانسیسي خبر رسان ادارې اف پی تر مخه د اروپایي اتحاد ترجمانې نتاشا یو خبری بریفینګ کې ویلي دي چې دی لړکې د دوی پاکستان حکومت سره خې او مثبت خبرې روانې دي خو موږ وینو چې د ری ایڈمیشن ډیل یا دوباره د داخلېدو لوزنامه کې اوس هم مشکلات موجود دي. د دې ویناوه چې کمیشن دا وخت د ممکنه مثبت او منفي مراعاتو پلټنې کوي چې دغه رنګ د لوزنامه یو مناسب طریقې سره لاګو کړی شي. تیر کال پاکستان د یونان نه جلا وطن کړی شوي هغه 13 پاکستانیان واپس لیږلي وو چا سره چې کاغذونه نه وو او حکومت دعوه کړې وه چې یونان د دې خلکو د پاکستان اوسیدونکو ثبوت وړاندې نه کړی شو او د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان خبرداري ورکړی چې هغه الوتکو باندې به هم جرمانې لګول کیږي کومې چې دا رنګ پاکستانیان روړي. چودھری نثار ویلي وو چې پاکستان به دا رقم ستان کړی شوي پاکستانیان تر هغه پورې نه قبلوي تر کومې پورې چې د دوی تونرو ډلو سره د اړیکو برابر ثبوتونه دوی ته وړاندې نه کړی شي. یاد دي وي چې تیر کال اسلام آباد په عارضي توګه د دوباره داخلېدو لوزنامې د غلط استعمال په وجه معطل کړې وه او ویلي وو چې د دې لوزنامې د لاندې غړي هیوادونه جلا وطن کړی شوي خلکو د قومیت مناسب جانچ پڑتال نه کوي. د پاکستانی چارواکو او د اروپایي اتحاد مشر ترمنځ د یوې غونډې نه وروسته ذکر کړی شوی لوزنامه نومبر کې بحال کړی شوی ده. الیاس خان وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
ډیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ. Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے ګرانو اوریدونکو ډیوه ریډیو ته یو بیا په خیر راغلی. د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه زموږ خبرونه لا هم دوام لري. یو بیا ستاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د بشري حقوقو اداره وایي د ټولواک حکومتونو ترهګر بریدونو له امله بشري ازادي اغېزمنه شوې ده. فریډم هاوس نومې ډله وایي په دې لړ کې د منځني ختیځ او د افریقي اسلامي هیوادونه ډېر ځپل شوي.
په درغلیو او شفافیت نظر ساتونکو نړیواله اداره ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې وایي افغانستان، سومالیا او شمالي کوریا په دغه درجه بندۍ کې تر ټولو لاندې هیوادونه دي.
د پښتونخوا ولسی تحریک او نورو سیاسي ګوندونو د پاکستان قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ګډولو او یو سی آر قانون د ختمولو غوښتنه کړې.
خبرونه د تفصیل سره په امریکا کې میش د بشري حقوقو نړیوال تنظیم تر مخه 2015 کال کې امیرانه حکومتونو په تراګره بریدونو کې اضافه او اقتصادي بدحالۍ په نړیوال ازادۍ کې لوړې درجې کموالی راوستي. په خپل کلنیز رپورت کې فریډم هاوس په 2015 کال سر په سر د ازادۍ په کچه کې کموالی ښکاره کړی دی. 2015 کال کې رپورت تر مخه 2 هیوادونو کې سخ کال ټیټوالی ښکاره شوی دی، د هر کال نه تر ټولو ډیر. تنظیم وایي چې 195 هیوادونو کې 50 داسې ګرځول شوي دي چېرته چې ازادي نشته دی او 95 په جزوي توګه آزاد دي. په دغه ملکونو کې شام د چین د تبت خپلواکه سیمې، سومالیا، شمالي کوریا، ازبکستان او اریتریا شامل دي.
په درغلیو او شفافیت نظر ساتونکو بین الاقوامي تنظیم ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې افغانستان، سومالیا او شمالي کوریا تر ټولو بدعنوانه هیوادونه ګرځولي دي. دغه راپورت کې تر ټولو کم نمبر د بدعنوانۍ انتها په ډاګه کوي او د دې تر مخه سومالیا او شمالي کوریا اتم نمبر ته لاړ سکړی او د افغانستان نمبر پکې 11 دی. په نوي رپورت کې ویل شوی پاکستان سخ کال په دغه درجه بندۍ کې 100 کړی ده او هلته د تیر کال په نسبت په بدعنوانۍ کې کمی راغلی دی.
نن په پېښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د قبایلي سیمو د آینده په باب یو غونډه شوې چې پکې د سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني ټولنې غړو په ستر تعداد کې ګډون کړي. غونډه کې سیاسي مشرانو برخوالو د اف سی آر د قانون د ختمولو قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتنه کړې.
د خیبر پښتونخوا په 400 کې تیر هفته په باچا خان یونیورسيټي د ترهګرو د حمله وروسته صوبایي حکومت په 1478 تعلیمي ادارو د حفاظتي ګامونو نه اخیستو په سر مقدمه درج کړي. په دغه تعلیمي ادارو کې زیاتره شخصي یا پرایویټ ادارې دي. حکومت وایي په صوبا کې تعلیمي ادارو ته ویل شوي چې خپل حفاظت قوي کړي، ولې ډېرې ادارې پکې داسې دي چې حفاظتي تدبیرونه یې د نش برابر دي. د صوبایي حکومت د دغه فیصلې په ضد ځنې تعلیمي پوهانو او دفاعي څېړونکو ویلي د ولس حفاظت د ریاست ذمواري ده او دا چې حکومت دې هم ولس ته په ډاګه کړي چې تر اوسه په ملي امنیتي تګلاره څومره عمل کړی.
شروع پر ورځ د ملګرو ملتونو لخوا د جګړه ځپلې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 393 میلیونه ډالر غوښتنه شوې چې ورسره سخ کال په ګرد هیواد کې د میلیونونو ناچاره خلکو د ژوند بنیادي ضرورتونه پوره کړی شي. مارک بورډن چې د ملګرو ملتونو د بشر دوسته کارونو منتظم دی وایي چې دغه مرستې د خوراک، صحي پاملرنې، مهم غذا او صفا اوبو په لړ کې 3.5 میلیونو خلکو ته په افغانستان کې د HRP پروګرام تر لاندې مرستې وړاندې کوي.
په شام کې حکومت مخالفه ډلې نن مهمه غونډه کوي چې فیصله وکړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې کېدونکو د سولې خبرو اترو کې ګډون وکړي او کنه. د شام د پاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډی مستورا 13 ورځ په شام کې یو شمیر ډلو ته خبرو اترو کې د ګډون بلنه ورکړي، خو دا په ډاګه نه ده چې دغه دعوتنامې چا چا ته ورکړې شوې دي.
او د نړۍ سترو قوتونو لخوا د شام د کړکیچ په حق له سیاسي حل لپاره په ټینګ د حل لپاره د پرمختګ په ټینګولو غږ شوې دي. چروانې د ملګرو ملتونو لخوا د اعلان شوې چې د جمعې پر ورځ جنیوا کې به د شام په حق له خبرې اترې پیل کیږي. امریکا او د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی زمونږ یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه جاری ده. یو شمیر رپورټونه د خپرونې په دې برخه کې هم ستاسو لپاره لرو، خو لومړی ورځو د نن ورځې په اخبارونو کې سره غلی دي کتنه ورته کړې ده د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل.
د کال 2012 په یو ویشتمه مئی د امریکې په شیکاګو ښار کې نیټو فوزی اتحاد کې د شاملو ملکونو د سرمشرانو په یو غیر معمولی غونډه کې په یو اتفاق فیصله وشوه چې د لیزبن د فیصلې مطابق به د کال 2014 پورې افغانستان نه د امریکې په شمول ټول نیټو فوزونه وستی شي. په دې فیصلو د عمل درآمد تر مخې د نیټو اتحاد د زیاتره غړو ملکونو فوزونو افغانستان پرېښودی دی، خو د امریکې یو شمېر فوزیان افغان ملي اردو له د تربیت ورکولو او دوی له د نورو معلوماتو ورکولو په لړ کې دوی سره د امداد کولو لپاره نن هم په افغانستان کې پراته دي. نن د امریکې مشهوري ورځپاڼې کریسچین ساينس مانیټر افغانستان نه د امریکانو فوزونو د وتو یا د نه وتو په موضوع یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط دی: امریکا به کله افغانستان پریږدي. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان نه د تیر کال تر اخره پورې د وتو د منصوبو باوجود دا وخت هم د امریکې تقریبا 10,000 نفر فوز په افغانستان کې پروت دی، او تر کال 2019 پورې د خپلو عملیاتو د ختمولو هیڅ نیت نشته. دا ځکه چې افغانستان کې د طالبانو د بیا راپورته کېدو او د دولت اسلامي د فوزونو افغانستان کې د خپو غزولو د مخنیوي لپاره امریکې افغانستان نه د وتو خپل پلانونه شاته غورځولي دي. رپورټ زیاتوي چې د امریکې د دې 10,000 فوز افغانستان کې په ساتلو به هر کال 45 ارب ډالر اخراجات راځي. رپورټ د امریکې د محکمې دفاع پینټاګان د ویان پیټر کوک د خلی لیکلي دي: زموږ یقین دی چې زموږ دا فیصله روغه ده. افغانستان نه د وتو په امریکایي پالیسۍ د سوکلونو راسي کار کېدو او دا د صدر اوباما د انتخابي مهم یو لویه وعده هم وه، خو افغانستان کې خرابیدونکو حالاتو دا پالیسی عملي کېدو ته پرې نه خوده. امریکې په عراق کې د عراق د تربیت کړو فوزونو د ناکامه کېدو او دغلته د دولت اسلامي د راپورته کېدو له سبب هم د افغانستان په بابله په خپله پالیسۍ بیا د سره د غور کولو فیصله کړې ده. کریسچین ساينس مانیټر اخبار لیکي چې امریکې افغانستان نه د نوتو فیصله په داسې وخت کې کړې ده هر کله چې طالبانو او د دولت اسلامي جنگیالو د افغانستان یو لویه سیمه نیولې ده، او خلک هم ورځ تر ورځ ورسره په لوی شمیر کې ملګری کیږي. د امریکې یو فوزی ویان بریګیډیر جنرل ویلسن شوفنر واشنگتن پوسټ سره خپل یو مرکه کې ویلي دي: په راتلونکو دو کالو کې که هر حکومت پیخیږي، خو توندلاري تنظیمونه د افغانستان د حکومتي بېوسۍ نه فایده پورته کولی شي. په قندهار کې د القاعده یو لوی تربیتي کیمپ د دې حقیقت څرګندونه کوي. رپورټ زیاتوي چې امریکې د شام او د عراق نه پس په ړومبي ځل افغانستان کې خپلو فوزونو ته په دولت اسلامیه د حملو کولو حکم کړی دی. کریسچین ساينس مانیټر اخبار خپل رپورټ افغانستان او پاکستان د پاره د امریکې د پخوانی استازي د ډینیل فیلډمن په دې بیان ختم کړی دی چې موجوده وخت کې افغانستان کې د امریکې موجودګي د افغانستان د غیر مستحکم کېدو په لار کې یو لوی دیوال دی.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدر مناوریدونکو موږ سره ملګري اوسئ. یو شمیر مهم رپورټونه لرو ساسو لپاره په راتلونکي برخه کې هم، او اوس هم څنګه چې روان دي تاسو په خبرونو کې واورېدل چې په پېښور کې د پښتونخوا اولسي تحریک لخوا د قبایلي سیمو د آینده په باب یوه غونډه شوې ده چې پکې سیاسي مشرانو، ګوندونو مشرانو او د مدني ټولنې غړو ګډون کړی دی، او برخوالو د اف سي آر د قانون د ختمولو او قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتنه کړی ده. نور تفصیل لري ارشد مومن په دې رپورټ کې.
په غونډه کې د پاکستان چینا اقتصادي رهداري کې د قبایلي سیمو برخه او مغربي روټ نه رسیدونکو ممکنه ګټو باندې هم خبرې وشوې. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم محسود وای چې ټولو ګډونوالو دا غوښتنه وکړه چې قبایلي علاقې د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شي.
افغانستان شولا بل پا وقت پا ہندوستان شاملہ
اوس فاټا چې کوم دا د قبایلو په شکل کې ډېره ساتلې ده. دا قبایل چې کوم دي دا د زندان د نورو پښتنو برخه دي. دا د یو نیکه اولاد دي خو دا یو کېدل غواړي، دا یو صوبه کې شاملېدل غواړي.
سید عالم محسود زیاتوي که مغربي روډ جوړ شي نو قبایلي سیمو ولس هم ترې ډېرې ګټې پورته کولی شي.
افغانستان ڈریم چکم بنو میران شاہ غلام خان افغانستان ڈریم رمک ملزام شمالی یعنی واڑا شکی افغانستان دار من دادی الوائی کی دیشی لکھا دے بنو نا دیا تل چنار افغانستان اخورنا ممن بجے وڑو دیا افغانستان دا ټول په دې کې یادې ته حیرې کې دي چې ځان یو حیرې ورته شي مکمل کې د بجاور نه تر ګومل پورې دي.
د غونډې ته د قبایلي سیمو ګڼ شمېر سیاسي او سماجي کارکنان هم راغلي وو او د فاټا لایرسپور مشر رحیم شاه پریده وای چې د ډېر وخت راهسې دوی غوښتنې کوي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحات وشي خو تر اوسه یې هیڅ قسمه نتیجې نه دي راوتي او دا به د قبایلو احساسي محرومي نور هم زیاته کړي.
موږ تر دې پورې خبره وکړله چې دا علاقه ټول عمر د اسټابلیشمنت استعمال کړی ده. د دنیا نه په ډالر راټول کړي دي او دا یې اټک نه خو په پنجاب لګېږي او اوس هم دغه همدا اراده ده چې دا علاقه په جهادونو په فسادونو کې استعمال کړي، دا خلک استعمال کړي او د دنیا نه په ډالر راټولوي او د پنجاب نه خو په خپل ملک باندې لګي. او موږ ورته دا خبره کوو چې ګوره دغه شانتي مطالبې بنګالیان هم کولی، هغه دا آئینی او سیاسي حقوق غوښتل او چا نه ورکولی، نو بیا پکې د بنګلادیش واقعیا وشوله. موږ ورته وویل چې که موږ هم تاسو ته سیاسي او آئینی حقوق نه راکوئ نو کېدای چې دی یو بل بنګلادیش جوړ شي.
پښتونخوا ولسی تحریک هغه تنظیم دی کوم چې د پښتنو حقوقو لپاره اواز پورته کوي او په وروستیو کې د پاکستان چینه اقتصادي رهداري کې د پښتنو حقوق غصب کېدو موضوع د قومي کچې موضوع بحث جوړه کړې وه او دوی وایي چې اوس به د قبایلي سیمې ولس حقوقو لپاره هم اواز پورته کوي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
دا وایس آف امریکا دیو ریډیو ده.
امریکا دی ریډیو د قدم منوریدونکو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته غوږی او سوم د قبایلی سیمو په حق لا یو بل رپورت د قبایلی چارو حکومتي ادارې یا فاټا سیکرټریټ د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې او بیا د برتانیې د نړیوالې ادارې په مالی مرسته گورنر سټریټیجک سپورټ د یونټ په نامه د مفاهمت یو یادښت لاسلیک کړی دی. د دې تر مخه به په قبایلی سیمه کې کارکونکو ادارې او د دغه کارکونکو د دوی کارکردګي هغه خشي په دې حق لباندې ابراهیم شنواری پوره تفصیل لري.
په فاټا سیکرټریټ کې د گورنر سټریټیجک سپورټ یونټ نومې یو نوی ادارې جوړولو په لړ کې نن د گورنر په ماڼۍ کې یو دستوره را جوړ کړی شوی و کومه کې چې دوه خارجي مستندوی ادارو یونایټډ نیشنز ډیولپمنټ پروګرام او د برتانیې حکومت ډیپارټمنټ فار انټرنیشنل ډیولپمنټ سره د مفاهمت یو یاداشت یا ایم او یو لاسلیک کړی شو. د 200 میلیونه پاونډونو په مالی مرسته به د دغه پلان لاندې په قبایلي علاقو کې فعالیت لرونکو حکومتي ادارو او په دغه ادارو کې کارکونکو عملی کارکردګي به ښه کولای شي او په دغه لړ کې به د نورو اسانتیاو ورکولو ترڅنګ د صحت او تعلیم په لړ کې جدي بدلونونه هم راوستي شي او ځایي اوسیدونکو ته به زیاتې ګټې او اسانتیا ورکولو لپاره به د دغه ادارو په کار کې د یو منظم نظام لاندې خواله هم راوستي شي. په دغه لړ کې به دواړه حکومتي ادارو مسلسله څارنه کولای شي د کوم بچ په خپل د خیبر پښتونخوا گورنر وخت په وخت جاج اخلي او گورنر به خپل هم د دغه ادارو د کارکردګۍ په اړه ځایي خلکو او میډیا ته جواب دی. دغه دستوریت د وینا په محل په فاټا سیکټر کې د سوشل سیکټر محکمې سیکټر سید وقار الحسن دغه پلان په حق له اویل
فوکس کوم دی رادر دین کنسٹرکشن اوس مو کوالٹی په بیسس باندې لاړ شو. کوالٹی انشور کولو د پاره ډیر مختلف کارونه کول دي، خو هغه کې اټولو کې اول دا دی چې مو فوکس په هیومن ریسورس باندې دی، بیا هغه سره سده هیومن ریسورس بهتر کولو د پاره دا غوی ټریننګ باندې فوکس کول دي، بیا ور سره اکوئپمنٹ شولو، بیا ور سره دا دغه کول دي چې سده مانیټرینګ باندې دغه کول دي چې کوم سړی خپل ډیوټي کوي، چې هغه خپل ډیوټي په ټایم باندې وکړي، کومې طریقې سره هغه ته ډیوټي کول پکار دي هغه وشي، اور بیا ټاپ مینجمنٹ ته دا پته ولګي ریئل ټایم کې چې هغه ډیوټیانې چې کومې کوي هغه کوم کوم انډیکیټر چې کوم ورته ټارګیټ یې ورکړي دي هغه اچیو کوي که نه کوي. دې نه مخکې دا وسه څه دی ټارګیټنګ بنو، نو چې کله ته ټارګیټنګ ونه کړې نو مانیټرنګ نشي کېدلی، مانیټرنګ چې کله ته نشي کولی نو تا ته ټاپ مینجمنٹ ته پته نه لګېږي چې تا کوم پالیسیانې جوړې کړې دي هغه پالیسیانې آیا امپلیمنٹ کېږي، موقع پہ امپلیمنٹ کېږي، نو کومې طریقې سره امپلیمنٹ کېږي.
د دغه نه وړاندې ایڈیشنل سیکرٹری فاټا اسلم کمبو اوویل چې د گورنر په خاص ہدایت او د هغه له اړخه په قبایلي سیمو کې لګولې شوې د تعلیم بیړني حالت له مخه فاټا سیکرټریټ قبایلي محصلینو ته اعلی تعلیمي اسانتیا ورکولو ترڅنګ په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي شرح یا کچه تر 100% رسېږي، د ساينس، حساب او انګریزي غوندې مهم مضمونونو د استادانو په کمی قابو راوستلو لپاره 390 اسامي را جوړې کړي. په فاټا کې به واړه تعیناتۍ خالصتاً په میرټ کول شي او د بی ځایه او بغیر د میرټ تعیناتۍ په ځای به موجود سټاف نه اضافي کار اخیستی شي. د گورنر په ماڼۍ کې را جوړ کړی شوی دغه دستوري برخه اخیستونکو ته وویل شول چې دا مهال په قبایلي سیمو کې د سکولونو او د صحت مرکزونو شمیره د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ غوندې لوی ښارونو نه هم زیاته ده او د پرمختیا په نوم هر کال د کروڑونو او ربونو روپو مصرفولو هم دعوی کولی شي، خو د دغې واړه ګامونو باوجود دغلته د اوسیدونکو د ژوند معیار یا کچه د لوی ښارونو په پرتله ډېر ښکته ده. اوس حکومت پلان لري چې دغلته په شروع کې په 15 تحصیلونو کې د میونسپل کمیټیو نظام هم لاګو کړي، کوم به چې آینده کې تر درویشت پورې رسولی شي او ورسره به په قبایلي سیمو کې د پټوار په نظام کې هم حواله راوستی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
قدر منوریدن کو دا وایس آف امریکا ډیوا رادیو دی په قلعه عبدالله کې د غیر دولتي تنظیم بی آر ایس پی یا بلوچستان رورل سپورت پروګرام د مشرانو دغل تر قبایلی چې کوم مشران دي دا غوی ترمن زغونډه شوې ده او په دا غونډه کې په دغه سیمه کې په تعلیم او د صحت په اړه چې کومې مسلې دي پاغي باندې خبرې اترې شوې دي. په غونډه کې په دې خبره زور اچول شوې چې باید استادان خپل ډیوټي په وخت باندې وکي او د خپل ډیوټي خیال وساتي. تفصیلي اورو د ډیوا رادیو خبريال حمید بخنه واړم نعمت الله سرحدینه.
بی آر سی پی غیر دولتی تنظیم لخوا په سیمه کې د تعلیم او سیاحت روغتیا په څنګه کې سوي کارونو جارج واخیستل سو. په دستور کې شریک د سیمې قبایلي مشرانو لخوا د عام خلکو ته ورپیش ستونزې ورپګوته سوې او د حکومت لخوا و دې ترپیش مسایل د نه حل کولو ګیلې هم وسوې. په دغه مهال یو قبایلي مشر ملک عبدالخالق غبیزی و ډیوا رادیو ته د خلکو د ستونزو په هکله وویل:
مکمو زمداران ته موږ دا وای دلته دا کمیانی لري کی اساتذه باید د ډیوټي پابند سي او کم میډیکل ټیکنیشنز عملات باید هغه په بیسیکل ټونټانو کې حاضر سي د علاقې د ترقی او د مطلب د بی آر اس پی والا سر کومک وکي. زه به سيتي قبایلی مشر مطلب وهر تاون ته تیار یم.
په دغه دستور کې د خلکو ستونزې معلومول وروسته د بی آر اس پی غیر دولتي سازمان لخوا په سیمه کې د خلکو د شګړې د پاره د دې لخوا سوي ترکیاتي کارونو په حق له وویل سو. د بی آر اس پی یو سمه ایز مشر په دغه مهال و ډیوا رادیو ته وویل چې و دې ته د سارنې په لړ کې ورپېښ مشکلاتو باوجود د خلکو د شګړې د پاره یوازې په ځلا کې لاودله چمن کې د تعلیم او سیاسي روغتیا په څنګه کې په کورونو رپو ترکیاتي کارونه کړي دي.
گردی پہ نکی کی دمر سره مر پنځه نیو سکولان جوړو سلور زړو سکولان کی در پیننګ او مرمت کار کو پینن کونسل پرانا چمن کی مر پنځه نیو سکولان دغه سلاوا پات زړو سکولان کی د سرکاري سکولان کی مر د ریپیر اینڈ رینوویشن کار کو مر د لسم چې مالکان دی چې زدکړ کی پر مر د ټیوشن د دوو سنټران بنبس کړی دی دلې په دوو په بچوګان کی کار کو پر هیلت باندې ټولاډیو دا کمپلیکس تعمیرم بیا رسپی کړی دی د چمبر اف کامرس دفترم مر دلی جوړو ګورنمنت گرلز کالج کی مر یو اومن ټیکنیکل سنترم جوړو.
کړکېچنه وزلرونکي بلوچستان ایالت کې څومره ادي خلک او سکیورټي چارواکي د امنیتي ستونزو سره مخامخ دي دغه رنګ غیر دولتي سازمانونه هم د مختلف تندراو او لغوسوي سازمانونو د ګواښونو لاندې کار کوي. په 2011 کې د پښین ضلع څخه د بی آر سپی شپږ کارکوونکي تښتول سوي وو، خو بیا هم دغه غیر دولتي سازمان په سیمه کې د خلکو د شګړې دپاره په کار کې بوخت ده. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
اوریدونکو، په پاکستان کې ټولنیز یا د خیر ښېګړې د ادارو سره کار کوونکو او بیا د مدني ټولنې سازمانونو غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې موجود په لکونو لاوارثه ماشومانو ته د هغوی شناختي حقونه ورکړل شي. په پاکستان کې د رپورټونو تر مخه 15 میلیونه نه زیات ماشومان په لارو کوڅو کې لاوارثه ګرځي. نور تفصیل لري پیرولای چا په خپل دې رپورټ کې.
دغه سماجی کارکنان د حکومت نه په دې اړه د قانون سازی کولو مطالبه کوي او دوی تور لګوي چې د پاکستان حکمرانان د خپل شخصي او سیاسي ګټو لپاره خو هر رنګه قانون سازی کوي، خو په ملک کې د لکونو لاوارث ماشومانو شناخت معاملې ته اړو پام نه ورکوي. په دې اړه یو سماجی کارکن سارم برنی صدا سے وایي،
حکمرانوں کو کوئی ڈر ہے شناخت دینے میں تو میں اپنا نام دیتا ہوں، سب کی ولدیت میں جتنے لاوارث بچے میرا نام ڈال دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے.
دے وای چې حکومت لا وارث ماشومان ته شناخت ورکول باندې یریږي یا شرمیږي، نو زه دې ته تیار یم چې خپل اداره کې ټول لا وارث ماشومان ولدیت کې خپل نوم ولیکم. سماجی کارکنان دا دریزم خپل وی چې پاکستان کې میشته غیر ملکیان خود پاکستان شناختی کارت او پاسپورت حاصلولو کې کامیاب شي. خود شناختی کارت اداره نادره لا وارث پاکستانی ماشومان د خپل کامی شناخت نه محروم ساتي. دوی ټینګار کوي چې کو وزیر اعظم او د داخله چارو وزیر او غواړي نو د دې معاملې ډیر په اسانتیا سره حل راوتلی شي، ځکه چې د نادرا لپاره د یتیم او لاوارث ماشومانو د شناخت لپاره یو نظام جوړول سګرانه خبره نه ده. د پاکستان په کچه د لاوارث ماشومانو لپاره جوړ یو ادارې سویټ هوم مشر زمرد خان د حکومت لخوا لاوارث ماشومانو په اړه پالیسۍ باندې سختې نیوکې کوي او دې زیاتوي چې د حکومتي بې حسۍ د وجې ترهګر او انتها پسند ډېر په اسانتیا سره دغه لاوارث ماشومان د خپل ناوړه مقاصدو لپاره کاروي.
اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے دہشت گردی، اور اس دہشت گردی کے اندر جتنے بھی بچے استعمال ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے یتیم اور لاوارث بچے ہیں.
دی وای چې د پاکستان تر ټولو لویه مسله ترهګری او انتها پسندی ده، او د بده مرغه د ترهګری په واقعیاتو کې اکثر لا وارثه او یتیم ماشومان استعمالیږي. د تیر فوجي امیر جنرال پرویز مشرف حکومت لا وارثه ماشومانو ته کامی شناخت ورکولو کار پیل کړیو، خو لږه موده پس د نامعلومو وجوهاتو له کبله دغه عمل ځنډولی شوی. پاکستان کې نه یوازې سماجی کارکنان بلکې قانوني ماهرین هم دا نظر لري چې حکومت لا وارثه ماشومانو ته شناخت ورکولو کې غرضی نه دی. په دې اړه وتلی قانوندان او د ہائی کورٹ یو پخوانی قاضی شایق عثمانی صدا سے وائی،
قانون جہاں تک ہے اس میں تو پروویژن ہے، ایک گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ ہے 1890 کا جو کہ انگریزوں کے زمانے میں بنایا تھا، اور اس کے تحت لاوارث جو بچے ہوتے ہیں نابالغ بچے ان کا گارڈین جو اسٹیٹ ہوتا ہے یعنی حکومت ہوتی ہے.
دی وای چې د انګریز د دور قانون ګارډین اینڈ وارڈ ایکٹ کال 1890 کې دا گنجائش موجوده دی چې حکومت د یو لاوارث ماشوم د سرپرستۍ ذمہواری د عدالت په ذریعه یو تن ته ورکړي، او دغه سرپرست به په دې ماشوم یا ماشومه باندې هغه ټول حقونه حاصلوي کوم چې حقیقي مور او پلار په خپلو ماشومانو لري. خو د شایق عثماني په وینا اصل خبره د حکومت د نیت ده چې داسې اوم کړي. نوموړي په دې معامله کې د حکومتي بې غورۍ یو لویه وجه د مذهبي ډلو لخوا ممکنه مخالفت هم وبله، او زیات یې چې حکومت د مذهبي ډلو د غبرګون د یری لاوارث ماشومانو د شناخت په اړه د قانون سازۍ نه ډډه کوي. واضح دی وی چې په ګرد نړۍ کې د سټریټ چلډرن یا په لارو کوڅو کې د توغړیدونکو ماشومانو شمیره 10 کروڑ ده، او پاکستان کې تر 15 میلیونه پورې داسې لاوارث ماشومان دي د چا د ولدیت چې پته نه لګي، او هر کال په دغه شمیره کې د 12,000 ماشومانو اضافه کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان سټیټ بینک پخوانی گورنر یا مشر عشرت حسین وای چې د اسلامي بانکاری چې کوم نظام دی داغه ګټه عام خلکو ته نرسي او په دغه کې او په نور عامو بانکونو کې ایست داسې ښکارا فرق نشته. تفصيلات اورو د ډیور رډیو خبريالې سادیا قاسم شانه.
د سٹیټ بینک آف پاکستان پخوانی مشر یا گورنر عشرت حسین په پیښور کې د اسلامک بینکنګ په حق لا یوې غونډې ته ویلي چې ملک کې موجود اسلامي بینکونو هم لکه د نورو کمرشل یا تجارتي بینکونو کار کوي، د کوم لوجه د دوی د لاسه اسلامک بینکنګ عام کس ته څه فائدہ نه درسولي او غربت او معاشي مسلې په زیاتې دودي. عشرت حسین وای چې لس کاله پس هم چې موږ د بینکونو اساسو ته وګورو نو څه خاص بدلون نه دی راغلی، نه غربت ختمولو کې او نه معاشي نظام کې یووالی یا د عامو خلکو شرکت زیاتولو کې. د سټیټ بینک تر مخه صرف 2.5% خلک د باقاعده بینک نظام ته رسائی لري او غربت هغه عمره نه دی کم شوی څومره چې موږ امید لرلو او معاشی تفریق سیوا شوی دی بلکې په زیاتې دو دی.
Why is that? I would submit very humbly that the Islamic banks have continued to tread along.
عشرت حسین وای چې دا ځکه ده چې اسلامي بانکونه هم لکه د تجارتي یا د کمرشل بانکونو په لار تللي چې کوم روایتي طریقې دي دوی هم هغه اختیاري کړي دي. لکه د تجارتي یا کمرشل بانکونو دا اسلامي بانکونه هم د غټ غټ کارپوریټ سیکټر یا د کاروباري ادارو او غټ فرمز غټ کاروباریانو او لوی لوی نمونه پسې تللي دي. اوس هم دغه اسلامي بانکونه خیر ډیری اساسي لرلو نه باوجود د وړوکي کاروبار کوونکو ته څه فائده رسولو کې ناکام دي، نه دوی وړوکي زمیندارانو ته د سری او د نور ضرورت سیزونو اغستلو کې څه معاشي مدد کړې دي چې هغوی خپل پیداوار زیات کړي. دغه شانتي دوی د کم خرج کورونه جوړولو کې هم د عام خلکو لا سماشي مدد نه دی ورکړي، د کوم لوجه عام کس ته د اسلامي بانکونو څه فائدہ نه درسېدلی او نه ښکاری. او هم دغه وجه دا چې د سټیټ بینک اف پاکستان درې داسې مرکزونه شروع کوي کوم به د اسلامي بانکینګ په حق لا تعلیم او تربیت ورکوي. داسې د اسلامیک بانکینګ یو مرکز به د حیات آباد آیم ساینسز ادارې کې هم قائم کیږي. دغه ادارې مشر ډاکټر محمد محسن دیور ریډیو ته د دغه سنټر مقصد په حق لا صدا وویل.
نو مونږ به هغه طریقې ګورو چې کم کې عام کستا فائدہ رسیدي شي، کم باندې اوس هم لګه صرف 40% خلک په اسلامک بینکنګ کې دي، ټول هم ډیر کم دي کنه، پای کې کم پاکستان کې دي. نو مونږ غواړو چې خلکو ته پته ولګي چې اسلامک بینکنګ څه شی دی، د دې فائدې څه دي او څنګه دا حاصلولې شي. بیا دې سره به ریسرچ کوو چې څنګه نوی شي نه دی کې لکه مونږ غواړو چې اسلامک بینکنګ باندې فوکس وشي چې نوی شي نه پکې راشي، چې زیات تر زیات خلک پکې راشي او خلکو ته ټریننګ هم ملو شي. نو مونږ به پکې ډیگری هم ورکو، مونږ به ټریننګ ورکو او مونږ ریسرچ دا دې سنټر کارونه دي.
که یو طرف ته د نړۍ بانکونو کې د اسلامي بانکونو برخه صرف 1% ده، همدغه رنګ پاکستان کې صرف 12% بانکونه داسې دي چې د اسلامیک بانکینګ طریقو باندې کار کوي. خو ماهرین دا مني چې د دې اسلامي بانکونو د عامو خلکو معاشي مسلې حل کولو کې تر اوسه پورې رول نه دی لوبولی. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com.
کو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ زمونږ یو ساته خبری خبرونه دې ځای کې پای ترسي. سو لزو کې به بیا راځو تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کوو. تاسو ته وایو په ټیکنیکل سایډ باندې زمونږ سره مرسته کوي انجینیر وکلیم افضل او د روان پروګرام انجینیر د ناهید سحر او زمونږ سره چې کوم انجینیر دی جیکسن دی او چرته زیمو زمونږ خبرونه لا جاری دي.